درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه او نیک هیلې ومني په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په راپورونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو د انصاف پلټه. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د مهمه خبرونو سرټکی تمدا چنن په ارګ کې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه سند لاسلیک کړ چې تر دې مخکې د ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي، او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د علماو سراسري شورا د دولت پر ټولو مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د اسلامي حزب په څیر د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د علماو شورا غړیو پرون پار کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل، او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې د تړون د لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. تمه ده چې نن پار کې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سند لاسلیک کړي چې تر دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار له لوري لاسلیک شوی. د علماو شورا په خپل اعلامیه کې چې د ولسمشر مخې ته یې ولسه له دولت مخالفو وسلوالو وغوښتل چې د اسلامي حزب په څیر د بین الافغاني مذاکرو له لارې له شته فرصتونو ګټه واخلي او ستونزې حل کړي. تمه ده چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي. له ټاکل شویو اصولو سره سم باید هغه کسان غوره شي چې عمرونه یې تر 15 کلونو ښکته نه وي، له سیاسي ډلې سره ارتباط ونه لري، او په خپل ژوند کې کومه جنایي دوسیه ونه لري. وروسته له څو میاشتو ځنډ د غوروي کمیټې د چهارشنبې په ورځ عملي کار پیل کړ. دغه کمیټه به د انتخاباتو د کمیسیون لپاره 21 کمشنران ټاکي، او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 تنه غوره کوي. جمهور ریاست بیا له دې ډلې 8 تنه د انتخاباتو د کمیسیون لپاره او 15 تنه د شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په مرکز ډاکا کې د بنگلاديش ملي ټیم ته تیر شپه په 2 وکټو ماتې ورکړه.
افغانستان هاز پلید سوپرلی to come on the top and win the second one day national against Bangladesh by 2 wickets.
لدی بریا سره د افغانستان او بنگلاديش د روانو یو ورځنی لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې مساوي شو. محمد نبی د لوبي غوره لوبغاړي شو، د 2 وکټي واخسي او 9 سلويخت منډي جوړې کړې. ل بنگلاديش سره د افغانستان دریم یو ورځنی لوبه د شنبې په ورځ ده. هر ټیم کدا لوبه وګټله د دې لړۍ کب ترلاسه کړي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرس د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي. د سپینه ماڼۍ ویان جاش ارنس وایي باراک اوباما به نن له واشنگټن نه اسرائیل ته سفر وکړي، او د جمعې په ورځ به وروسته تر دې بیرته امریکا ته ستون شي چې شیمون پیرس خاورو ته وسپارل شي. د اسرائیل پخوانی ولسمشر پرون سهار د 93 کلونو په عمر وفات شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړ که چیرته مسکو او د هغه ملاتړې سوریه پر حلب خار بمباری ونه دروي، له روسیې سره به د سوریې په برخه کې ټولې همکارۍ وځنډوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې جان کیری د خبرداري خپل روسی سیال سرګی لاروف ته د چهارشنبې په ورځ د ټلیفوني مکالمې پر مهال ورکړ. تر اوسه په دې اړه روسیې څه نه دی ویلي. د روسیې او امریکا له لوري په سوریه کې اوربند وشو، خو په وروستیو کې هغه وخت مات شو چې د سوریې او روسیې جټ الوتکو پر حلب بمباري وکړه. د امریکا د فدرالي خزانه رئیس جنټ یلن ویلی چې د متحده ایالاتونو مرکزی بانک د کال تر پایه د سود د اندازې زیاتولو ته تیار دی، خو وایي هغه تورونه سم نه دي چې ګواکې دې په سیاسي ملحوظاتو د سود د شرحې لوړول ځنډولی دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ څو ځله تور پورې کړی چې میرمن یلن د دې لپاره چې له اوباما او ډیموکرات ګوند سره د نومبر د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي، لنډمهاله سود تقریبا د صفر په حد کې ساتلی. د امریکا د فدرالي خزانې رئیس جنټ ایلن د ولسمشر اوباما له لوري ټاکل شوی دا ټرمپ پر دې دا تور د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ له هیلري کلینټن سره په انتخاباتي مناظره کې ولګوه. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان بیرغ ته واستوي. آشتن کارتر د چهارشنبه په ورځ ویل چې دا پوځیان به د اسلامي دولت له ډلې د موصل په بیرته نیولو کې له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي چې 615 نور پوځیان به عراق ته ولاړ شي. تیر یو کال ډېر وخت وشو چې موصل د اسلامي دولت ډلې نیولی. او بلغاریا په اروپایي اتحادیه کې خپل کمشنره کریستینا ګیورګیفا د ملګرو ملتونو د سرمنشي توب لپاره ونوموله. بلغاریا تر دې وړاندې د یونسکو رئیسه ایرینا بکووا د کاندیدولو وړاندیز کړی و او ګمان کېده چې غښتلې کاندیده به وي، خو نوموړي په وروستۍ نظر پوښتنه کې شپږمه شوه او دې مسلې بلغاریا اړیسته چې د سرمنشي توب لپاره د کاندید په اړه بیا کتنه وکړي. بوکووا منتقبان وایي چې نوموړي تر اندازې زیاته له روسیې سره نږدې ده. درې شپېته کلنه جیورګیفیا د اروپایي کمیسیون له هغو غړیو څخه ده چې ډېر وخت یې کار کړی او له بودیجې رانیولې تر نړیوالو همکاریو پورې پر بېلابېلو چارو څارنه کړې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ساعت 10:00 دی. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې 219 پروګرامونه لرو، حقیقت سره یو د انصاف پلټه. خو مخکې تر دې راپورونه لرو. په راپورونو کې یو د موضوع چېړو چې ټاکل شوی ده نن په ار کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. دغه راز په یو بل راپور کې اوري چې امریکا غواړي چې په سلګونو نور پوځیان عراق ته ولیږي. البته دا په نړیوالو موضوعاتو کې دراورو او په کورنیو موضوعاتو کې دا موضوع په دې موضوع راپور لرو چې افغانستان د سارک په غونډه کې ګډون نه کوي. امغراس چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ار کې په یو لړ مراسمو کې د افغانستان د اسلامي حزب د مشر ګلبرین حکمتیار سره د سولې موافقه چې شغل حکمتیار مخکې لاسلیک کړی ده لاسلیک کړی. همدا اوس د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق د ازادي راډیو د کابل په استودیو کې دی. شفق صاحب، د دغو مراسمو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې آیا پیل شوي دي او آیا د سولې موافقه لاسلیک شوې ده او کنه مراسم روان دي؟
سلام وړاندې کوم سروان صاحب، تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ټاکل شوې ده نن د ارګ په مانۍ کې د افغان دولت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې نهایی تړون لاسلیک شي او دا تړون د افغان دولت لخوا ولسمشر غنی او د حزب اسلامي لخوا د دې ګوند مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د دې لپاره خاص مراسم نیول سوي دي په ارګ کې او یو پراخه غونډه جوړه شوی چې په غو کې د کابینې غړي، پخوانی جهادي سیرې یا شخصیتونه، د ملي شورا غړي او ځین نور به ګوندونه هغه مشرانه چې دی او استاذي چې دی هغه هم رابل سوي دي. یعنی په مجموع کې لوی غونډه دا. افغان چارواکي هم وایي چې د ډیر شاندار او پراخ مراسم نیولې دي. دغه راز د حزب اسلامي د مرکچي د سولې د مرکچي پلاوي مشر امین کریم هم ازادي رادیو ته ویلي چې دا بنن دا به نن لس بجې د امزا کیږي، یعنی اوس هم لس بجې د 100 دقیقې د پاسه، خو دغه مراسم د سیخکاری چې کېدای شي په 100 دقیقو کې پیل سي او د ملي ټلویزیون لاره هم د ژوندۍ دغه مراسم نشر سي او په ټلویزیون کې هم اعلان داسې راځي چې په 100 دقیقو کې به دا پیلېږي. دغه راز د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم هم ویلي چې دا به مراسم بنن کیږي او هغه هیله خودلې چې دا په افغانستان کې دایمي سولې سبب وګرځي. نو تدابیر په خار کې هم ورته د کابل خار کې ډیر دي، کوم سړکونه چې ارګمانۍ ته غزیدلي هغه سړکونه تقریبا تدابیر پکې جدید دي او بند دي، او د نور ورځو په مقایسه کې هم نن په کابل خار کې اسې رخصتي ده، بیروبار هم کم دی، ولی په مجموع کې نن ګڼګونه کم ده، یعنی تدابیر هم ډیر جدید دي او امنیتي ځواکونه هم د نور ورځو په مقایسه یو څه په واټونو کې زیات لیدل کیږي.
ډیر زیات مننه شفق صاحب. په دې موافقه باندې د خلکو نظرونه څه دي یا د صاحب نظرانو؟
نو متفاوت نظرونه، ډیر خلک خو طرفدار دي او د ته په خسترګ ګوري، ولې ځینې په ځینې مواردو کې ځینې اختلافات همسته. د دې لپاره چې په دغه موضوع باندې لاخه بحث وکړو او اوریدونکو ته ډیر معلومات وړاندې کو، جناب سروان صاحب ما یو بحث هم جوړ کړی دی چې هم دا اوس لایف بحث به وي، ژوندۍ بحث، او په دې کې را سره میلمانه دي که تاسو اجازه وخوخه وي چې زه به دا بحث پیل کړم. او ګران میلمانه را سره دي د ټلیفون په لیکه وصل دی محترم مولوی رحیم الله توحیدیار، او دغه راز د پخوانی جهادي شخصیت دی، او د کابل د یارانو د اجتماعي بنسټ په نوم یو ټولنه دی، بنسټ ده، د دې بنسټ رئیس مبین شاه رمزي را سره په ټلیفون دی. زبر دوی سره بحث پیل کوم. تاسو په اجازه وحدتیار صاحب، تاسو توحیدیار صاحب زما غوړی
اورم مهرباني اورم.
سلام وړاندې کوم تاسو ته. رمزي صاحب تاسو هم زما غوړی؟
بالکل.
توحیدیار صاحب بحث به له تاسو نه پیل کړم. له حزب اسلامي سره سولې ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ دا به د افغانستان پر روان وضعیت څومره اغېز پرې باسي؟ له دې څخه وروسته کله چې دغه پروسه دغه تړون امضا کیږي، د افغانستان وضعیت به څنګه وي؟ آیا په همدغه ډول به که یو څه تاثیر به وي، هم په امنیتي لحاظ او هم په سیاسي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو رادیو کارکنانو او ملګرو ته او ټول افغانستان اوریدونکو ته مننه چې په دې اساس واسکم دا پوښتنه وکړه. دا افغانستان ته د حزب اسلامي راتګ یو د لوی اختر یا د وړوکي اختر مثال لري، ځکه ټول افغانان په مجموع کې د افغانستان اوسیدونکي افغانان، دا نه چې د حزب اسلامي پورې تړلي خلک یا جهاد پورې تړلي خلک، ټول افغانان د حکمتیار صاحب تستر کی پلار دی او د سوره تستر کی پلار دی. د اشرف غنی د بیروان حکومت په دې جریاناتو کې اهم او خسته خبره دا ده چې دا غټ راته لاس سره ونه وکړه تر څو په افغانستان کې د صلح او تعادل کې خود، او د حکمتیار راتګ د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه زیری دی. حکمتیار کولای شي
د خلکو لپاره. توحیدیار صاحب د خلکو لپاره. توحیدیار صاحب زما غوړی. توحیدیار صاحب دا سید چې دا به د حکومت لاسترولنه دی، ولسمشر غنی لاسترولنه به په خلکو به تاثیر سی، په وضعیت به تاثیر سی.
په خلکو تاثیر دا دی ان شاء الله چې ډیر زر وخت به ټول جهاغه مخالفین چې وصل حالې جبهې نیولې دي او د ملت کړهونو سره مخامخ کړي دي. زه تاسو ته د اطمینان درکوم چې د حکمتیار پر راتګ باندې ټولې هغه ډلې چې په غرونو کې پرتې دي هغه به وسلې په ځمکه کېږدي او د ده سره به یو ځای شي. بعضې داسې تبلیغات شته چې هغه د افغانانو په زخمونو باندې مالګه دوړوي. دا هغه افغانان دي چې خپل شخصي مفادات، خپلې شخصي چوکۍ، خپل هغه امکانات چې د دولت نه اخلي، د خلکو نه اخلي، بین المللي ادارو نه اخلي، هغه په خطر کې ګوري، ځکه د دغه شیخ دغه کوي مخالفت کوي.
ډیر مننه توحیدیار صاحب. مننه کور ودان توحیدیار صاحب. توحیدیار صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. رمزي صاحب له حزب اسلامي سره ستاسو په نظر سوله او د حکمتیار راتک کابل ته دا په مجموع کې پلان دولت وایست پر وضعیت څومره اغېز پرې باسي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والصلح خير.
سلام تقدیم میکنم به رادیوی محترم شما و تاریخ شما به همه ملت عزیز افغانستان. آنچه که معلوم است، ما فکر میکنم البته به نظر شخصی ما به طور عام خوب است، پروسی خوب است. قرآن هم گفته و صلح خیر صلح بهتر است. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. مسلمان ها و مؤمنان همه برادر هستند، در بینشان صلح قائم کنین و از خدا بترسین. در کل خوب است، پروسی خوب است، ولی یک سلسله تشویش های وجود داره که آیا آمدن جناب حکمتیار صاحب مثل که در زمان مجاهدین اینا تشریف آوردن سبب مشکلات زیاد شد در همون نظام همون وقت، نشه که خدا نخواسته با آمدن از اینا نه تنها مشکلات کم نشه. این نظریاتی است که از مردم شنیده میشه که تا حتی اونا تشویش دارن که مشکلات بیشتر نشه و خدا نخواسته به اتفاقیه و بدبختی های دیگه در افغانستان بیشتر نشه.
اما فکر نمیکنین جناب رمزی که وضعیت نسبت به اون زمانی که مجاهدین به کابل آمدن پس از سقوط حکومت دکتر نجیب الله، وضعیت نسبت به اون وقت حالا فرق میکنه، حالا به صفحه سیاسی فرق میکنه، حالا نیروهای خارجی ایجاد و در مجموع حمایت جامعه جهانی، در مجموع آمادگی مردم و بلوغ سیاسی مردم همه نسبت به وقت فرق میکنه؟
خوب حالات فرق میکنه ولی سیاست فرق نمیکنه جناب استاد. شما ببینید وقتی که آدم سیاست میکنه همیشه دنبال همون اهداف خود میباشه، هر هدفی که تعیین میکنه و میداشته باشه به طرف از اون میلانش بیشتر میباشه و این تجربه نشان داده متاسفانه که با آمدن ایشان مشکلات ها در اون زمان زیاد شده. الان میترسم که در مردم، البته این تشویش عام مردم با شما من نقل میکنم به عنوان کسی که در بین تودی از مردم روابط دارم و همبای و اکتداد زیادی مردم روابط خود دارم، اونا این تشویش را دارن. به اون سبب من فکر میکنم که شاید چندان آمدن از اینها از نقطه نظر نظامی اوقدر مؤثر نباشه، به خاطر از اینکه اکتداد جمع زیادی از مخالفین نظام عملا امروز جنگ میکنن و اینا آنقدر زیاد در بخشای نظامی اوقدر زیاد فعال نبودن، خصوصا در این سالهای اخیر نمیفهم که چه علت بود.
بله
بولی خاص. و یک مشکل دیگه هم سوال مردم اینجاست، مردم از اینا سوال دارن وقتی که بینان یک کسی که خود رهبر جهادی میدانستن و خیلی هم خوش داشتن که در افغانستان صلح قائم شود، شرایط بسیار سخت ماندن در اون زمانش، در زمان جناب کرزایی صاحب، و گفتن که تا زمانی که یک خارجی هم در افغانستان باشه یا خارجیایی که در افغانستان باشه اینا به صلح آماده نیستن. پس چگونه شد؟ این سوال هم باید خودشان جواب بدن و برای مردم عزیز افغانستان، به خاطر که مردم بفهمند که وقتی که شرط اساسی داشتن که خارجی ها نباشن و حالا عملا خارجی ها در افغانستان حضور داره و اینا صلح را قبول کردن.
بله تشکر، زنده باشین. میریم به توحیدیار صاحب. میبینیم که دی مورد که شما این سوال کردین از حزب اسلامی به خصوص از آقای حکمتیار که چرا اونا در زمان حکومت قبلی یعنی حکومت حامد کرزی نیامدند به صلح نپیوستند و نیروهای خارجی را بهانه میگرفتند. توحیدیار صاحب، تاسو در رمزی صاحب دی خبر رو پاروانس تبصره لری، یعنی تاسو زنه وایم چه تاسو به حزب اسلامی نمایندگی وکه، اما آیا تاسو را چه دلیل ستاس استدلال کولی سی په دې برخه کې؟
نو دا خو حقیقت دی چې د حزب اسلامي راتګ یا د حکمتیار راتګ د پخوا په شان ځکه نه دی چې پخوا د ده په مقابل کې جبهې نیول شوي وې، ده سره مقابلې ته خلک تیار وو، د ده مخنیوی کول، نو دا مجبور وو چې د خپل ځان د دفاع دپاره د هر امکاناتو نه کار اخیستی وو. او د کرزي صاحب په دوره کې د هغه دپاره د راتګ زمینه چې نه ده برابره شوې او نه ورته وخت ورکړ شوی، دا خو دا معلومه خبره چې کرزي صاحب وخت پاس کو، هغه د هغه چا چې صلح ته کار کو او صلح ته رڼې راوستله، ملک ته رڼې راوستله، د هغوی مخنیوی کېده په هغې وخت کې. او دغه اسباب وو چې دا کار نه کېده. دا اوس چې کوم اسباب برابر شوي دي، دا کومه معامله چې برابره شوې، تا به دا تا محمد نور بیان اورېدلی، تا به د دې نورو وکیلانو د نورو تنظیمونو د نورو غونډو د نورو شبکو نه به تا د ټولو افغانانو نه به دا خبره تا اورېدلی چې افغانستان ته دې حالاتو کې د حکمتیار راتګ واقعا د صلح لپاره یوه دروازه خلاصول دي. او دا چې څوک تشویش لري یا د علمي غیب خبرې کوي چې دا به داسې مشکل پیدا شي، دا دغه شي، دا خپله یا نه ګوري، خپل تشویش ګوري. دوی ته موږ زیری ورکوو، دوی ته موږ د ستاسې د رادو نه غږ کوو چې هغه تشویشونه چې دوی لري هغه دې د ځان سره ختم کړي. حزب اسلامي آینده
توحیدیار صاحب
مرام لري افغان
او توحیدیار صاحب، ستاسو نظر یو اندیښنه چې دا چې د قاری رمزي صاحب هم ورته اشاره وکړه، د حزب اسلامي په مجموع کې او په خاص ډول د حکمتیار صاحب په نظر کې هدف مل سیاسي پلوه ده، څومره تغییر براغلی د افغانستان د وضعیت په اړوند او په مجموع کې د افغانستان د سیاست په مربوط؟
د افغانستان د سیاست او د افغانستان د خلکو مبارک د اسلامي دریز ما خو تا ته مخکې وایم چې په روښانه دلیل نظر لري. افغانستان کې حزب اسلامي په سلو کې 80% پلویان لري، د هغې نه غیر دا نور چې کوم دي اوس د حزب اسلامي مرام او شبنامې او پروګرام دا دی برنامه دا ده چې افغانستان ټول خپل ګڼي، هغه چپین دي که راستین دي، هغه ټولو سره د ورورۍ او د محبت او د افغانیت یو قانون چوکاټ د لارې ژوند تېرول غواړي. په افغانستان زده خوږیږي، په ټولو افغانانو زده خوږیږي، ځکه دغې دغې ته غاړه کېښودله او دغې صلحې ته په ښه په جرأت سره راننوځي او راځي.
ډېره مننه. افغانانو باندې کور ودان توحید یار صاحب
هغه کوو چې د حکمتیار په راتګ باندې دې هېڅ تشویش نه لري.
کور ودان ډیره مننه. رمزي صاحب، توحیدیار صاحب اشاره وکړه چې توحیدیار صاحب تاسو را سره وسیګی، تاسو ټلیفون مقطع کوي. رمزي صاحب، توحیدیار صاحب ویل چې د حزب اسلامي په نظر کې هم یو څه فرق راغلی کې دی، سي نرمش په سیاست کې او لیدلوري کې. تاسو را دا پوښتنه کوم چې د مقابل لوري چې په خواله حکمتیار سره په کورنۍ جنگونو کې ښکېلو، د دوی په نظر کې د حکمتیار په وړاندې څومره توپیر او څومره فرق راغلی دی؟ مثلا توحیدیار صاحب د بلخ د سرپرست والی عطا محمد نور یادونه وکړه.
د اساسي خبره خدا ده چې یو د مطبوعاتو د میډیا خبره ده چې سړی وکی پام د اور باندې چې خپل سیاست وکی. یو د دوی هغه یعنی پخوانی او ډیر اساسي اختلافات چې د تنظیمونو په وخت یو او کوم امتیازات چې پخوا پاکستانیان حزب اسلامي ته ورکوه، اند پاکستان د مهاجرت د دورینه دا عقده د جمعیت اسلامي او د حزب اسلامي ترمنځ شته. دا چې ظاهرا په خپل او په ظاهر خلکو ته وایي دا بلا خبره، نو زه یقین لرم چې دوی په اصلي اهداف کې ونی قلبي دوی یو بل سره خنډ دي.
او رمزي صاحب، رمزي صاحب ډیرو بخې په اوسنی حکومت کې په مجموع کې په دولت کې هم داسې سيري او داسې کسان ستا چې څنګه تر څنګه وسکینی له سو کلونو رئیس ناس دي، کار کوي د ورور په توګه او په ډیر دوستۍ سره. مثلا کوم ګوتاس مثلا متوجي سو په ولسی جرګې کې ګوتاس زینې سيري ولیدلې چې هغه په خو ډیر جنگونه کړي، اختلافات درلودل، ولې په عین حال کې الته لیبل نه حمایت وکړي په ځینو مواردو کې. دغه سی یو وضعیت اوس تاسو په نظر نسته نه دی موجود خپل د جمعیت د ګوند د حمایت له سورې څخه، مثلا د خپل د ډاکټر صاحب عبد الله، د عطا محمد نور او دیت ورته؟
او دوی کېدای شي چې په عام تور باندې دوی باندې ډیر تاثیرات کړي د مشکلات د دوی هغه د کوم جنگونه چې روان دي په خوا چې د تنظیمي جنگونه وو. نو اصلي هدف دا ده چې اوس خلک تبصری کوي، یو سیاسيون تبصری کوي چې د خپل حکومتیار ته مراتب او حزب اسلامي دوی له دغه تحلیل سیاست نه وروسته پاتې شو، لکه دوی فاصله درلود. نو جمعیت اسلامي لکه مخکې شو، اول ځل کې کاندید درلود، اوس هم کاندید لري او رئیس د اجرایی د جمعیت اسلامي ده او ته والیان اکثرا. نو دوی نو وای حکومتیار صاحب لکه تاسو په انزوا پاتې وو، لکه له خاطر اوس کوشش کوي تلاش کوي چې بهتر سیاست تراشي او اصلي هدف هم وای دا چې د جمعیت اسلامي سره اما چې رقابت وکړي، لکه چې پخوا تر حتی نظامی رقابت درلود، اوس راشي خپل په صحنه کې او سیاسي رقابت ډیر کی او خپل پهلوان بیا ډیر کی او خپل
نو سیاسي رقابت سالم رقابت دا خو د هر چا حق دی. فکر نه کوي چې د پرې کسان د ښنه خاصه نسته؟
د څه خلک د څه اندخل لري چې دوی په سیاست کې دلته داخل شي، د څه خوري نه خاصه ونه شي په ولایت کې د تنظیمي فردانو شه فردان یو والی سب چې په ولایت کې د حزب اسلامي ده چې یو کړه د مسامل انکار کوي، د څه نشي تر کومه راکین دوی هغه کی دوی یو هغه لري
دا څه
چې تیر افراط کوي په بعضه مسایل. نو دوی غواړي خپل پلویان هر چیرې تر حتی په مدیریتو کې په امریتو کې دي شامل کی د خلک او د اداري له حاضر دغه تشویش شته د خلکو باندې.
کور ودان بیا به توحیدیار صاحب تلار سو. توحیدیار صاحب، رمزي صاحب ډیر دې ته اشاره کوي چې ممکن سیاسي او ګوندی رقابتونه رامنځته شي، تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ؟ دې ته په پام چې زینو مدني ټولنو هم اندېښنه خودلې چې ممکن د حکمتیار صاحب راتګ کابل ته او په دولت کې همکاري یا په مجموع کې شمولیت زین منفي پوینټونه ولري یا منفي حرکتونه رامنځته شي، تاسو له دې څخه اندېښنه لرئ؟
من خو ما تمکی زمنګ دری ان شاء الله روحانه دې من د جمعیت یا نور بنسټونو باندې دا غکو چې اغا وخت مهاجرت مسلې وی اغا د بل ملک مسلې وی د بل دغه او هغه وخت یو جهادي شخصیت باندې بل جهادي شخصیت ظلم تیرې کوم مخه بینه ولا او وی بخل دغه ورته وس او د قلم خبره ده د افغانستان د آبادی خبره ده افغانستان ته چې هر څوک مفید واقع کیږي هر څوک د افغانستان د زخمونو د مجاهدینو یا د غوند افغان ولس ته زخمونو باندې ملهم پلټي دي او هغوی ته خدمت کوي د هغوی دپاره صلح راولي ثبات راولي او افغانان به وپوهېږي چې څوک افغانستان ته په د یولسو کلو دولسو پنځلسو کلو کې وفادار دی او که څوک دغه لږ وخت کې چیرې شي دغه څومره وفادار دی من کولی شو انشاءالله چې
وحدتیار صاحب د افغانستان وحدتیار صاحب توحیدیار صاحب وبخی توحیدیار صاحب د افغانستان د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون هم یو څاند ښنه خو دلې د حکمتیار لرا تک څخه د سی ویلې دي چې باید حکمتیار چې راځي اوله کې د قربانیانو څخه یا د افغانستان له خلکو څخه چې په داخلي جنگونو کې هغه زیان منسیوي دي او قرباني سیوي دي معذرت وغوړي پلان ډول په دې اړه نظر څه دی
نو دا خو مخکې چې دا حکمتیار چا سره دا په دې دغه کې اخته او په دې برخورد کې اخته او د جنگ کې اخته او هغه تنظیمونو کې د افغانستان د خلکو له عفو غوښتي موږ باید چې عفو وغواړو او دا چې خلک د شا په شا تشویش لري او یا د خپل آینه ګوري او آینه کې هغه ته ځان بد ښکارېږي او هغه ته ځان مجرم ښکارېږي نو کېدای شي هغه به ویره لري خو موږ په مجموع کې په ټولو افغانانو په ټولو بنسټونو غږ کوو چې زمونږ نه خطر مه احساس کوئ مونږ سره د ورورۍ او د برادرۍ لاس راکوي او زمونږ لاس دې ته مه جوړوئ چې مونږ بیا دې دغه ته برخور ته لاس واچوو مونږ ټول افغانانو ته زمونږ غېږه پراخه ده مونږ افغانیت غواړو مونږ د افغانستان آبادول غواړو مونږ په افغانستان کې دایمي صلح غواړو
ښه کور ودان کور ودان توحیدیار صاحب تاسو بیا هم وایم چې ټلیفون مقه تکوي ورسته پښتنه بل تاسو نه هم وي رمزي صاحب دا سيزن اندېخنې هم شته یا زین خلک دا هم مطرح کوي چې ممکن ولسمشر غنی له حزب اسلامي سره سولې په دی خاطر کړي چې د خپل خوا یا خپل پلویان په مجموع کې قوي کی یعنی یو ډول ائتلاف رامنځته شي په داسې حال کې چې حزب اسلامي د سولې مرکزی پلویم د ائتلاف خبره رد کړي ده تاسو داسې اندېخنه لري یا داسې خبره به وسی
اکثرا د بین مردم اتر حوازه هست که بخاطر از اینکه جمعیت اسلامی را و بعض تنظیمایی که در سمت شمال قوی هستن اینا را با آمدن حکمتیار سر به البته ضعیف بسازن نظام فعلی به او سبب کتی از آدم ائتلاف میکنه و حکمتیار سر به و خصوصا ولایت بغلان و قندوز بعض تا حتی بدخشان ولایت هایی که بیشتر نفوذ داره حزب اسلامی را اینا را به اینا تسلیم بکنن به نحوی از انها و اینا بیشتر بتونن اونجا فعالیت های خود داشته باشن تا به مهار کردن یک تعداد تنظیم های دیگه به خصوص جمعیت اسلامی افغانستان که احتمال از این هم گپ میره و گپ مهم دیگه ای که توحیدیار صاحب گفتن که اینا از مردم افغانستان معذرت بخوان دیگه تنظیم ها خوال عملا نمیگن که شما فرضاً کریم امین صاحب میگه که ما در شاشهی عمل انتحاری را استشهادی میگم آیا با کدام عنوان مردم بیچاره کابل افغانستان که از هر قومی بوده از هر تنظیمی که بوده به عنوان مسلمان در اونجا ده ها خانه از بین رفت ده ها طفل و زن و بیچاره شهید شدن و شهیدایی که بودن کلگی افغان بودن و کسایی بودن که مسلمان بودن با کدام عنوان اینا قتل مسلمان و قتل زن و قتل طفل که پیغمبر خدا هم منع کرده به عنوان عمل استشهادی قبول میکنن و خودشان هم میگن که مسئولیت جزیره قبلا حزب اسلامی پرداخته بود عملا وقتی که اینا میبینن در این سالای نزدیک وقتی که حالت ها را مردم بیچاره افغانستان میبینن و صراحتا بیان سخنگوی ارشد حزب اسلامی را که اینا میشنون که اونا میگن که این عمل استشهادی بود و این را ما میپذیریم چه قسم مردم بیچاره
افغانستان تشکر رمزی صاحب زنده باشید
یک مشکل خیلی کلان از نظر
تشکر رمزی صاحب به گونه سوال آخر از وحدتیار صاحب میشنویم که دی مورد سخنان شما چی تبصره داره توحیدیار صاحب تاسو په دې اړه څه تبصره لرئ د ښاغلي رمزي د خبرو په اړوند پلان ډول راته وایست او وایه داسې څه ګمان کیږي چې حزب اسلامي به یو ډول ائتلاف وکړي د ولسمشر غني سره او د ولسمشر غني د پیاوړي کولو په خاطر
نه دا هیڅ چیرې نشي کېدی موږ د ټولو افغانانو سره د افغانیت او د افغانستان د دغه دپاره کار کوو موږ د چا سره په ائتلاف کې نه یو راغلي نه هم چا سره کومه معاهده داسې کړې ده چې موږ ته وزارتونه راکړه او یا څه داسې د خپل شخصي مفادو دپاره موږ نه دا صلحه کړې او نه دا صلحه کوو منګه غواړو چې په افغانستان کې دایمي صلح قائم شي او هر څوک چې په دغه تشویشونو کې ځان سره تشویش لري او یا د یو دی او د بل دی مثالونه پیش کوي په دغه سیاسي وخت کې دا اشتباه کوي دا د منلو وړ نه ده هر خوا چې سره یو ته ګوتې نیسي نو څلور ګوتې ځان ته ماتېږي لږ سوچ په کار دی لږ هوش باندې
پکار
دي کمې اشتباهات چې مخکې شوي او هغه یا کېږي هغه یوازې یو طرف نه نه شوي دواړو طرفو نه شوي
ډیر مننه کور ودان تاسو دواړو درنو میلمنو محترم مولوی صاحب رحیم الله توحیدیار او محترم مبین شاه رمزي څخه چې په دې بحث کې مور سره برخه واخیست نورم وخت کم دی او پلان ډول دا وایم چې په ارګ مانی کې هم هغه رسمي مراسم پیل شوی دي او هم دا اوس ولسمشر غنی د تشریفاتو قطعه ماینه کوي د لنډو خبرونو لپاره ناجیه ساپی راغله ده او په سټوډیو کې د مهرباني وکړي
تمدا چې پراتلونکو سو شیبو کې ولسمشر محمد اشرف غنی هغه سند لاسلیک کړی چې تر دې مخکې د ګلبدین حکمتیار لوري لاسلیک شوی نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملکی وګړو پر موټر چاودنه شوې او پر مهال یې دوه تنه وژل شوي او دوه تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي تمدا چې نن د افغانستان د انتخاباتو د کمشنرانو د نوم ثبتېدو بهیر پیل شي سپینمانی وای د امریکا ولسمشر بارک اوباما باد اسرائیل د ولسمشر شیمون پیرز د تدفین په مراسمو کې برخه واخلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبرداري ورکړی ک چیرته مسکو او د هغم لاټړی سوریه پر حلب خار بمباری و نه دروي د روسیې سره باد سوریه په برخه کې ټولي همکاري وزندوي د امریکا د فدرالي خزانه رئیس جنټ ایلن ویلی چې د متحده ایالاتو مرکزی بانک د کال تر پایه د سود د اندازې زیاتولو ته تیار دی خو وایي هغه تورونه سم نه دي چې ګواکې د په سیاسي ملحوظاتو د سود د شرحې لوړول ځنډولې دي او د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي چې په سلګونو نور امریکایي پوځیان به عراق ته واستوي
لاند خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل دروان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو حقیقت سره یو د انصاف پلټه خو مخې تر دې د افغانستان هند بوتان او بنگلاديش حکومتونو اعلان کړی چې په اسلام آباد کې د سار کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې په غونډه کې ګډون نه کوي په پاکستان کې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو سرچینو په وینا داسې خبر ورکړی شوی چې دا غونډه به د څلورو هیوادونو له بایکاټ وروسته وځنډول شي د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي
افغانستان اعلان وکړ چې د سار کې د جنوبی آسیا د غړو هیوادو پر راتلونکو غونډه کې چې په نومبر کې په اسلام آباد کې جوړی شي برخه نه اخلي د ولسمشر اشرف غنی مرستیال بیان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت فیصله کړې ده ترڅو چې په سیمه کې په امنیتي لحاظ باندې څنګه حل شوی نه وي افغانستان به په اسلام آباد کې د سار په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي
د افغانستان تر دې اعلان څو ساعته مخکې د چهارشنبه په ورځ د بنگلاديش د بهرنیو چارو وزیر ایم شهریار علم وویل چې د سار په غونډه کې برخه نه اخلي خو علت دا و شو چې د کوردننه بوختیاوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې د سار غونډه ته استازي واستوي د بنگلاديش او افغانستان تر پریکړو یو ورځ مخکې هند په اسلام آباد کې د سار په غونډه کې ګډون بایکاټ کړ بوتان هم ویلي دي چې په دې غونډه کې به برخه وانه خلی د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال کڅام د سار په غونډه کې د ګډون علت امنیتي ستونزې یادوي خو د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اړیکی چې تیر کال له اسلام آباد سره ډیر شیوي روان کال خورا پیچلې شوې دي او دواړه یو بل تورنوي چې تر هغه په خپل خاور کې د یو بل پر ضد کاروي د جنوبی آسیا د غړو هیوادو د همکاري د سازمان یا سارک بنسټ په 1950 کال کې په دې هدف کې شوډل شو چې په سیمه کې اقتصادي همکاري زیات شي افغانستان، پاکستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، نیپال او سریلانکا د سارک غړي هیوادونه دي. اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي په وینا چې د نوم لاخستو یې ډډه کړې د خبر ورکړې دی چې د سارک د څلور هیوادو د بایکاټ لامل به د سارک راتلونکي غونډه پاکستان هم وځندوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر وبجو په منځني صفه 12 پښنیوي او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ملي لوبډالي ته پرون په 2 وکټونو ماتې ورکړه. تر دې مخکې لومړی یو ورځنی لوبه بنگلاديش ګټلې و او درېما او ورستۍ لوبه به د راتلونکي شنبه په ورځ د دواړو ټیمونو ترمنځ د بنگلاديش په مرکز ډاکی کې وشي. احمد شبر د لوبو د دې لړۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده. د مرکه په پیل کې د تیر ورځې د ګټلې لوبې له درکه ترلاسه شویو امتیازونو ته ښاغلی فضلی اشاره وکړه او ویل
ټول یوادوالو ته د بریا مبارکي وایم. په دې سره دوی ګټې زمونږ د افغانستان د ملي لوبې لپاره په لاس راځي. یو ګټه خدا ده چې مونږ په نړیوال رینکینګ کې په لسم مقام باندې قرار درلودی. که چیرته موږ دغه سیریز بایلی نو موږ یو لسم مقام ته تللو او زیمبابوی برعکس موږ دی ونیوي. اوس هغه لسم مقام برته سیب سو یا وساتل سو دغه ویلو په ګټلو سره. او دوم که چیرته وګورو نو اوس دغه لوبه درېم لوبه پایلو بسوله و به ګورو چې پایلو به څو ګټي.
دغه لوبه چې افغانستان اوس ګټلې ده لدی لوبه ستاسو په نظر افغانستان څه ترلاسه کړی دي تر څو په درېمه لوبه کې همغه تغیرات رامنځته کړي؟ یعنی ستاسو په فکر په درېمه لوبه کې به افغانستان همدا لوبغاړي ولوبي وي او کنه په ځینو برخو کې به ځینې بدلونونه رامنځته کړي؟
د لوبډلې سره د مال شپارس کسه لوبغاړي دي. نو موږ کوشش کوو چې د هر لوبغاړي ضرورت وي هغه په مخفل ضرورت باندې ولوبيږي. په تیرو لوبه کې شبیر نوري ونند شبیر نوري پر ځای باندې نوروز منګل و چې متاسفانه هغه هم دومره شونه زلیدي چې شبال ورته وسو. نو زه امیدوار یم چې خامخا به یو نیم تغییر په لوبډله کې راځي. که چیرته موږ وګورو د دوی سره سلوتو پاچونکی یا لیفټان سپینر ډیر ښه وزلې دی او زموږ سره تمزا او تکسته. زه باور یم چې حمزه او تکسته به چانس ورکوي او که د حمزه او تک په پرتله بیا هم د توپهنی په بخ یا په د بیټینګ په شوبه کې یو ځل بیا هم کېدلی شي شبیر نوري ته چانس ورسی.
که مثلا پایلوبه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وګټي ګټي به څه وي د افغانستان لپاره؟
یو خو بداوی چې موږ یو پول ممبر ته ماته ورکړل او سیریز مو په خپل نام وکړي. که چیرته موږ د 2019 کال پورې دغه چې دوه نور پول ممبر یوادونه ته یا هغه یوادونه ته چې د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري ماته ورکوو نو په 2019 کال کې چې نړیوال جام د سره کیږي په انګلند هیواد کې موږ دغه کوالیفای راوند خلاصيږو مستقیم نړیوال جام ته لار پیدا کوو. هغه په هغه صورت کې که چیرته مثلا پاکستان د ویسټ انډیز نه د وان ډے یو ورځنی لوبو سیریز وایلی نو یو خدغه ګټه د دوم ګټه غده چې موږ هغه کم ردیف چې اوس د کرکټ د بین المللي شورا د فار دی یا موږ د دې داوا کوو چې باید موږ ته د کرکټ د بین المللي شورا دایمي عضویت یا غړیتوب راکوي چې په 2019 کال کې هغه زموږ داوا نور هم قوي کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی وو. د خبرونه په دوام کې د انصاف بلټاو حقیقت سره اونیز پروګرامونه لرو.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل بیر تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډر کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د یاسین په نامه د یو معلول ستونزې ته ځانګړې شوې ده. د وای د کاپیسا ولایت د تګا په ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د سیمې څخه د دفاع په جګړه کې لګیدلې او معلول شوې ده. د وای له حسو سره سره د معلولیت اسناد تر اوسه هم بشپړ شوي نه دي. د دې ستونزې لاړ وند او افغان چارواکو سره هم شریک شوې ده.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
کله چې یاسین نومي ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه مو ځنې وکړې، رور ستا نوم څه دی او له کومه ځای دې ټلیفون کړې؟
نوم مې یاسین دی، د ملنګ زوی یم، د کاپیسا د ولایت یم، د تګاو ولسوالۍ د شکور د کلي یم.
ستا ستونزه څه ده؟
ستونزه دا ده چې زه د خپل وطن د دفاع لپاره چې منځخان امن وه، هر ورځ به جنګ و جدل و کشت خون و زخمیان، موږ سره وه اصله منځخه هم امنیت کړه، جګړه هم ختمه کړله. په دې جګړه کې زه خو ولګېدلم، اول په پښې مې شپاره کوکه وخوړل، بس بیا په سترګو ولګېدلم، سترګې مې دواړه د لاسه ورکړلې. شپخانه کې شپخانه چې راغلم هلته دولت ولسوالۍ کاپیسا ټوله په ما باندې پوره وړه، زه رسمي وم، سوخ شوی سړی یم.
کله چې ولګېدې او ټپي شوې، حکومت در سره څه مرسته وکړه؟
زه چې زخمي شوم، یو رپی کومک ما سره چاونه کړ، زه چې کوم د شپخانې نه راغلم بیا ووتلم، بس عریضې نه شروع کړې، درې څلور میاشتې بعد په منډو رامو بیا نوي رپۍ راکړې. بیا ما ته پرسنل سټاف چې د سبزیستر باندې هلته لاړم، تقاوت په حساب باندې، څه تقاوت نو خو کار نه شي کولی، خو رسمي سوخ شوی سړی کتابچه راته راکړې، کار د بانک د څو څه ما ته راکړې. شودا مالین ته چې ما وایم موږ جدول جوړې دی، وزارت بانک ته چې ما وایم جدول نه دی راغلی، دا مې هلته نه کیږي، ورمن ته حساب څه نه معلوم دی. نور
څومره وخت کېږي چې د معلولیت اسنادو پسې ګرځي؟
دا چې کوم زه زخمي شوم، چې سبخانه نه راغلم، هغې نه وروسته ما نور دې پسې شروع کړې، دا شپږ میاشتې وایم چې زه دې پسې شروع یم. ګوره،
تر اوسه دې د معلولیت کارت نه دی اخیستی؟
تر اوسه دې کارت نه دی اخیستی.
یاسین خانه، اقتصادي وضع دې څنګه ده؟ ژوند دې څنګه تیریږي؟
یو سپینګیری پلان لرم چې هغه هیڅ نشي کولی، همدغه یو زه ما خدای پر رسول ما به کاروبار کوم، دلته به مې کور ته ځي ته نفقه راوړله.
دواړه سترګې دې نه ویني که څنګه؟
دواړه سترګې مې ورنږدې کړې، په زخمي شوم، هغه شپه کوکه وخوړه، په وسپل د خدای ښه دی ګرځم پرې، خو سترګې دواړه د لاسه ورکړلې. زه نو شی شوم، پرې سترګې نه لرم، ګرځېدی نه شم، څوک نه شوي چې ما بېګون ته وباسي، په خراب کور کې پروت یم.
اوس له دولت څه غواړې؟
ما د دولت نه خو دا غوښتنه وه چې د سترګو په حساب ما سره همکاري وکړي، او نور د شورا مالینو بعد ما غوښتنه وه چې زه به څه وکړم، دا فامیل څنګه کړم؟ زه خو هم نور په ځای په ځای کېنشم، مېښې نه شم کولی، نه چېلیدی شم، نه ګرځېدی شم، ناسم ځای په ځای.
ستا ستونزه به له مسؤولو افغان مقاماتو سره شریکه کړو.
د انصاف په لټه کې ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د یاسین ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلولینو د برخې له مرستیال وزیر جمیله افغانی سره شریکه کړه. جناب افغانی، د یاسین ستونزه به مو اوریدلې وي. دی وی د کاپیسا ولایت د تګاب په ولسوالۍ کې د یو امنیتي ځواک غړی و، له مخالفینو سره په جګړه کې لګېدلې، دواړه سترګې نه ویني، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې له څو میاشتو راهیسې سرګردانه دی. که مهرباني وکړې، دا پروسه څنګه ده؟
تاسو ورونه یا خويندې چې نظامی دی، دا غوي مربوطه ارګانونه غوي دا رسمي مکتوب ورکوي، او زموږ په اداره کې غوي معرفي کوي. کله چې غوي سره معرفي شوی اسناد دي، ان شاء الله بیا زموږ اداره کې دونه مشکلات نه دي، ځکه غوي مخکنی پروسیجر هغه ټول مکمل شوی دی، ورسره نور مشکل نه دي. ان شاء الله مونږ غوی ته کارتونه اجرا کوو، او غوی ته پر بانکي حسابونه جوړو، که غوی سره بانکي حساب نه وي، داسې ښکاري چې دا ورور چې دی ورسره اسناد نه وي، رسمي اسناد نه وي، ځکه سرګردانی زموږ ریاست دپاره هم دی او هغوی دپاره هم. زه تاسو نه خواهش کوم چې دا ورور چې دوی زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، بیا انشاءالله زه رئیس صاحب سره هم خبرې کوم، که د هغوی مشکلات بیا حل نه شو ما سره اړیکې ونیسي، انشاءالله
زه په خدمت کې یم. جناب افغانی، تاسو وویل چې له دې وزارت بهر دا پروسه لږ وخت نیسي، آیا حکومت داسې کوم پلان لري چې دا پروسه لږ ساده او اسانه کړي؟
دا پروسیجر اوږده زموږ په اداره کې نه دی، لیکن لږ نور بهرنۍ کارونه دي چې هغه حسابول رښتیا هم لږ وخت اخلي. کله چې څوک معلول کېږي، فقط د هغوی د خپل هماغه شفاخانه نه چې دوی تداوي شوی دی، هغې نه تصدیق واخلي، د خپل نایانه، د خپل پولیس نه، او کېدی شي چې هغوی سره نور امنیتي ارګانونو په اړیکې هغوی نه تصدیق اخلي، خپل شورا وکیل سره. دا کارونه لږ اوږده دی. بیا کله چې دا پروسیجر دوی مکمل کړي، بیا اداره ته راشي، موږ ورته هغه اسناد پترس کې دوی ته معرفي کوو کمیسونه تشخیص درجه معلولیت کله چې د هغوی معلولیت درجه تشخیص شي نو هغوی دپاره کار جوړېږي. زمونږ په خپله دننه اداره کې تقریبا درې ورځې یخ وخت نه لري، لیکن دا وثایق جوړول محکمه ته تګ راتګ، ناحیه ته تګ راتګ هم رښتیا هم لږ اوږده کارونه دي. نوی طرزالعمل باندې چې مونږ کار کوو انشاءالله کوشش کوو چې دا پروسه هم ډېر زیات لنډ کړو، د خلک سرګردانی کم شي. انشاءالله دا طرزالعمل تقریبا کار خلاص دی، مونږ جوړ کړی یو پیشنهاد کړی یو په ریاست جمهور کې، دا هغوی جواب منتظر یو.
مېرمن افغانی دی ورور ته ستاسو وروستۍ خبره پیغام او ډاډګیرنه څه ده؟
یو خو متاسفانه زمونږ په ادارو کې یو زمونږ خلک لږ سواد کموالی، لږ خلک هم لږ بې حوصله دی، کله یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي، ځکه کوشش کوي چې زر کار خلاص شي، کله یو خامندی کوي کله بل خامندی کوي، هغه پروسه نوره موږده کوي او جنرالي کوي. انشاءالله زه څنګه چې ما مخکې وویل رئیس صاحب سره تماس نیسم، کافي ته هغوی سره خبرې کوم او د دې ورور مشکل پیدا شو چې څه مشکل دی، او دا ورور هم له خیر سره سبا چې مراجعه وکړي که مشکل حل شو، خو حل شو که نه شو بیا دا ورور کولی شي چې ما سره ټلیفوني اړیکې ونیسي، انشاءالله ګورو چې مشکل څه دی چې د هغې دپاره حل لار پیدا کړو. د ورور سره وعده کوم چې څنګه زر کېږي مونږ انشاءالله خدمت کیو او مشکل حل.
جناب جمیله ستاسو نه ډیره مننه، کور مو ودان.
د انصاف پلټکه ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف پلټکه
دا ود ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولري او قانوني حل لار ولري لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0929 8900 00.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
The Afghan public, in every single way, is asking for reform. So reforms.
The Brussels conference, the Afghanistan, the government, actually, he let said.
بروکسل کانفرنس د افغانستان حکومت د یو منسجم اګرمند
د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د بروکسل د کانفرنس په اړه له ازادي رادیو خبر شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي راډیو ځمنه اوریدونکو، په افغانستان کې د نوې اساسي قانون له جوړېدو وروسته یو ستونزه چې تل د اساسي قانون د تطبیق په سرنګوالي کې لیدل کېږي هغه د دغه قانون د تفسیر په اړه باندې ستونزې دي. افغان حکومت له پیله د دغه ستونزې د هواري لپاره یو کمیسیون ټاکلې ده چې د اساسي قانون د تطبیق په سرنګوالي باندې نظارت کوي او همدارس کله هم چې د تفسیر په برخه کې ستونزه رامنځته شي په دې برخه کې وضاحت ورکوي. په تیرو کلونو کې که د حامد کرزي د حکومت وخت او همدارس که د ملي وحدت د حکومت محل ده تر ډیره پورې د ملي شورا او حکومت ترمنځ د ستونزو یو اساسي لامل د اساسي قانون په اړه د معلوماتو نشواله ګڼل کیږي. نن موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه باندې د اساسي قانون د تطبیق د سر د کمیسیون رئیس ښاغلی هاشمزي سره په دې ارتباط باندې مرکه ولرو او د دې وضاحت ولرو چې اول دغه ستونزو د هواري لپاره کار نه ده شوی. هاشمزي ته ډیره مننه د مرکې لپاره مو وخت راکړو. یو ستونزه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې او د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون ترمنځ رامنځته شوه هغه د دغه جرګې د استجابیه غونډې ته ستاسو نه حاضرېدل وو، که په دې ارتباط وضاحت راکړئ چې د اساسي قانون د تطبیق د سر کمیسیون غړي ولې حاضر نه شو چې د ولسي جرګې په استجابیه غونډه کې برخه واخلي.
په خیر راغلی. داسې به وایو چې موږ
د سار کمیسیون وظیفه لرو چې قانون اساسي تطبیق وکړو او د تطبیق نه نظارت وکړو. دلته قانون اساسي صراحت لري، البته دوه درې ماده دلته شته چې موږ ته وایي چې څنګه عمل به وکړو، څنګه به سره نه به وکړو. یوه درې نهمه ماده دي، یوه ماده یې یو سل او دریم ماده دي، او یو بل ماده هم دی هغه یوه نوې ماده دي. هلته لیکل شوی دی چې ولسی جرګه صلاحیت لري چې د وزیرانو نه پوښتنه وکړي، او بل ماده هم داسې قید کوي هغه چوکاټ معلوم کړی دی چې څوک هلته غوښتل کېږي او د چا نه دا سوال او جواب به کېږي. مونږ خو همداسې په دغه درې ماده کې اتکا کړی یو، هلته ویلی دی چې دغه ساحې او دغه فریمورک ورته وایي او هغه قانون اساسي مخکې لیکل شوی دی په هغه پابندیو.
مننه. ستاسو د وینا هدف دا دی چې د اساسي قانون له مخې دغه مادو ته چې تاسو اشاره وکړه، ولسی جرګه دا حق نه لري چې د اساسي قانون د تطبیق سر کمیسون غړي تجواب کی
الته لیکل دي چې وزیران بلد. وزیران یواز یا الته غوښتل کیږي د دوی نه پختل او جوابونه د دوی نه اخیستل کیږي د الته غوښتل کیږي.
مننه. کدل وضاحت داسې راکړي چې کوم دلایل راول شوی دي په دې برخه کې په اساسي قانون کې چې په کوم دلایل له مخه ولسی جرګه نشي کولای د سار کمیسون غړي استجوابي غونډه ته حاضر کړي.
موږ خو د حکومت په برخه کې شامل نه یو، او هم د دبل قوا اساس کوم الیک نه لرو. موږ مستقل یو، مستقل داسې دي چې په قانون اساسي کالته لیکل شوې دي چې موږ په خپل نظریو کې او خپل اعلامیو کې او خپل هغه چې نظریه ورکو مستقل او استقلال لرو. او که د موږ پښتني وشي چې ولې داسې مشورتي نظریه ورکړي، نو موږ استقلال نه لرو. خو دلته لیکل شوې دي په قانون اساسي دلته ډېر په ښکاره غونډې دغه ویل دي چې چا په ولسی جرګه کې غوښتل کېږي او ځوابونه هلته د وظیفه لري چې ځوابونه ورته ویل دي.
ستاسو د وینا هدف دا دی هغه اداره چې اجرایوي قوت لري هغه کولی شي ولسی جرګه ته لاړ شي او څوک چې نظر ورکوي نو هغه
بالکل همدغسې اجرایوي قوت.
دلته پوښتنه دا پیدا کېږي چې په کوم دلیل باندې بیا دغه کمیسیون غړي د ولسی جرګې نه د باور رایه اخلي؟
کڅوک د باور رای اخلي، همدا قصید مونږ د باور رای اخلو او ستره محکمه هم د باور رای اخلي. دوی د ستره محکمه نشي کولای چې ورته وایي چې راځي چې جواب منتبر کړي. مونږ هم د همدغه موقف یو.
اما هاشم صاحب، ولسی جرګه هم د اساسي قانون زیر ماده ته اشاره کوله چې تاسو باندې ټینګار کوله چې باید استجوابي غونډه ته حاضر شي او د ولسمشر د روسي تقنینی فرمان په ارتباط باندې شته انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې هغه صادر کړي او د ملي شورا د رخصتې په محل په دې ارتباط وضاحت ورکړي.
مونږ خو یو مجلس درو دې د ابراهیمی سره د دولسي جرګه مشر ماموته مونږ دلایل ورته ښکاره وکړو، مونږ ته وویل شي د ماده سي د ماده قانون اساسي د مونږ خپلواک خلوت داسې نه وي چې در شي چې خو هغه مسی بکو او مونږ د اجرایي قوا غلینه یو ما او ان د مقننه علایده مستقل کمیسیون د مونږ د څوګوالي چې د مشوره ورکوي د مشغله مستقلانه او بی‌طرفانه مونږ ورکو. استره محکمه چې فیصله کوي مونږ تاسو کولای شي چې ورته بوختنه کوي ولې داسې مالک فیصله داسې ورکړلې مونږ هم تر دغه موقف یو.
اشمزه صاحب، فکر نه کوي چې بیا هم تاسو کاری نیمګړتیا ده چې ولسی جرګه هم د اساسي قانون په استناد باندې تاسو استجواب کولای؟
مونږ به داسې وایو چې مونږ په قانون اساسي کې اتکاو کوو، په استناد د قانون اساسي مو موقف معلوم ده. اما که په خوښي کې ولاړ ولسی جرګه په کوم ماده چې استناد وکړي قناعت بخش وي خو موږ قبول کړو. کوم ماده په قانون اساسي کې نشته چې وایي چې دا د دوی ځوابونه وایي.
تاسو د ولسمشر د تقنینی فرمان په ارتباط چې د ولسی جرګې د رخصتې په محل صادر شوی او د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې په دې تړاو باندې تاسو استجواب شوی وایي، لدې د سرګندې کې چې ولسی جرګه وس هم حاضر نه ده چې دا فرمان ومني؟
خبره خو داسې ده چې قانون اساسي خو ولسمشر ته اجازه ورکوي چې فرمان تقنی صادر کی اخ فرمان تقنی صادر وکړه. مراحل تیش اخری مرحله دا توشی ورته وي، توشی شوې دي او نافذ شوې دي او تطبیق شوې دي.
ولسمشر دا فرمان تاسو په مشوره باندې صادر کړو، تاسو مشوره ورکړی و اوس ولسی جرګه غواړي چې تاسو نه په دې ارتباط باندې وضاحت واخلي.
همدا قصیده همدا قصیده وضاحت مونږ مشوره ورکړې دو په اعتقاد قانون اساسي کې.
اساسي قانون لمخه افغان ولسمشر دا حق لري چې د ملي شورا د رخصتې په محل یو فرمان صادر کړي
او هغه تطبیق او عملی شي توشه شي
په دغه قانون اساسي وظایف لري تاسو وګورئ نه دریاتي هم ماده وګورئ
د دې پر اساس شرایط هم ځانګړي شوی دي کنه په حالت کې کولای شي
دوه شرایط هغه لري په قانون اساسي کې ذکر شوی دی په مور مالی او په دوه شرایط لري په باندې فرمان صادر کړی نشي او بل قید نشته
اوس دغه کوم غونډه چې روسي تاسو د ولسی جرګې د رهبری هیئت تر منځ شو په دې کې دا مشکل حل شو
او خود موږ تاسو فکر وکړو چې مشکل حل شوی دی پرون ښکارا شوی دی چې نو دا حل شوی نه دی
ولسی جرګې نه مني
نو ولسی جرګې نه مني هغه غوړي چې الته وبرزو او بیا دوی ځوابونه ورکو موږ چې وایو چې قانون اساسي په استناد موږ الته تل نه شو
یو مسله چې د تیر حکومت او وسنی حکومت پر مهال لیدل کېږي د ملي شورا او د حکومت ترمنځ د ټکر یو اساسي لامل اساسي قانون په برخه کې د وضاحت نه موجودیت دی ولې کمیشن تر څو پورې نه ده توانېدل چې دغه قانون جوړونکې اداره او اجرایوي ځواک ته لازم معلومات ورکړي سو د دې ترمنځ د ټکر د رامنځته کېدو مخنیوي وکړي
خبرې خداسې دي چې نه مخ شي چې موږ دلته راغلي یو او د عامه پوهاوي لپاره پروګرامونه جوړ کړی هغه سیمینارونه لرو او اوس بوختو چې یو رساله به جوړ کړو دا رساله ان شاء الله د تدریسي مکاتب وته یو برخه به کیږي
د تاسو د ستونزې باندې چې باید د کمیسون د کار کړو چې تاسو ول چې تاسو نه هم اشتکی کیږي چې د کمیسون ترغله مخکینی غړو په دې ارتباط باندې غفلت کړی دی
غفلت ولې نشو داسې کارونه چې کړی دي چې دوی کول شي چې دا نه پورته کار وکړي
تاسو ول چې تاسو یو اساسي دنده دا هم ده چې د اساسي قانون د تطبیق نظارت وکړي او د دې د سرغړونو په ارتباط باندې هم تاسو نظارت په دغه نه همیاشتو کې تاسو داسې ریپورت برابر کړی دی چې اساسي قانون څومره تطبیق شوی دی څومره نقص شوی دی د کوم ادارې لخوا څنګه
مونږ ښکار په ځای کې شروع کړی یو یو لیست جوړ شوی دی چې هغه نقص قانون اساسي په کوم ځای کې شتي په کوم اداره کې ده چې نه د نقص شوی دی ان شاء الله ژر به دا به نشر بکو مخ لري دی نه قانون د متوالې دی چې دا رئیس دولت یو مشوره ورکو اول ته ښکار بوکو چې دا په دغه ځایونو کې په دغه مواد کې نقص شوې دي
د روسي امنیتی شرایطو په پام کې نیول سره یا د سیاسي بدلونونو په پام کې نیول سره د ملي شورا کار یو کال تمدید شو دا هم ستاسو په تخته کې شامل دي
دلته خو یو مشکل ده مشکل په قانون اساسي کې ده قانون اساسي هغه نیټه یې تاکلې دي چې په دغه نیټه کې ختمي کې بیا بل ځای وایي چې ولسی جرګه دوره په هغه وخت کې ختمي کې چې هغه نیوی بیا راځي د دوی نوم خبره کیږي به دوی وظیفه ختميږي
اما پنځه کال خو دوره تر ټاکل شوی دی پنځه کالونو خوشپګم کال ته سکه نشي وخت
او دا فسیخ یا فرمان د سیاسي یمورین د خبر شوې دي چې په دغه کې وخصته اوس خو اقبال انتخابات شروع خوني شو انتخابات چې شروع شي بیا نوی تاکنی به وشي
ډیر زه تمنانه هاشم زسب محترم تاسو ته بریا وي غواړم د ازادي رادیو عزت منو اوریدونکو هاشم زسب په خپل خبرو کول چې نه هم اشتکیږي چې د دغه کمیسون تر غلې دي او د سارن او د تطبیق په سرنګوالي باندې د خپل نظارت کوي او په خوانی کمیسون په دې ارتباط باندې لازم اقدامات چې باید شوي نه دي کړی چې هغه عامه پوهاوی دي او د زر مادو په ارتباط باندې د تفسیر ورکول دي یا وضاحت ورکول دي هم دغه لامل ده چې تر اوسه پورې هم ولسی جرګه یا ملي شورا په مجمو کې او حکومت په ځینو مواردو کې په خپل کې په ټکر کې سره واقع دي
ستا دادا